السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری یا اسد لمړۍ او د جولای 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی، لیکلي په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپله مرستیاله ولسمشره خپله ځایناستې ټاکلی او ویلي دي چې د ده لخوا کمالا هاریس د ګوند نمانده ده، خو د هغې نماندهی به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوي افغان بندي د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان د دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم وو. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان د سیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې لپاره په ساعتونو مزل کاوه څو داسې ځای ته ورسیږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 15,500 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبه په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د یکشنبه په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو 2000 تر برید لاندې ونیولې. د اکتوبر له 8 راهیسې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس پر اسرایلو برید کړی او اسرایلو یې په غچ کې په غزه باندې پراخ بریدونه پیل کړي. حزب الله ډلې تقریبا هر ورځ د حماس په ملاتړ د اسرایلو په لور ډزې کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپورونو له مخې په لبنان کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. اکثره وژل شوي وسلوال جنګیالي و، خو 104 تنه ملکیان هم پکې شامل دي. د اسرایلي چارواکو په خبره 18 اسرایلي عسکر او 14 ملکیان هم په اسرایلو کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري لاس په سر شو. هغه خپله مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا 10 میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لطوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتک کوي.
دلته قربانۍ ورکړي او دلته شهیدان وسو، دلته زخمیان وسو، د هغه د دې وینو رنګ راوي لارې لسوله. نو په شنختکار ټول پر تذکره به تګ راتګ
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی د ځواکونو لخوا وژل یا ځورول شوي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي، څېړنه وسي، دغو کورنیو بازمندګانو یا د هغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي.
او میدان وردګو کې وروستیو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان بګیرتګه د هیڅ شی نه لرو خوړلو ته، ستاسو نه غواړو چې مونږ ته مرسته وکړي. ډېر په سختۍ ورځ تېروو.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپل لومړی مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2015 کال د جنوري تر شلمې پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي، د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماتې ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل لور ته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي، تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 59 کلنه هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. ټاکل شوې د ډیموکرات ګوند ملي کنګره د اګست په میاشته کې ترسره شي چې هلته به د دې ګوند لخوا ټاکنو ته یو نوماند مشخص کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیای. پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانیسته. د چمن پر لطوال چې په دې لارې په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، ویلی چې حکومت یې غوښتنې منلې دي. په تېرو نهو میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرژوبله اوښتي. نور تفصیل یې له صفي الله سانکزیا و.
د یکشنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاستی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ. ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره وروستي دور مذاکرې د شنبې په ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلت یو غړي ولسیار خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتو کارونه بند او سختې بېوزلۍ ګاللي. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشتې برس ولی په پنځه ورځې لا بالا پر دې ځای باندې موږ کومې تودې سړې کچاو کړي دي یا د چمن ولس یقینا داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچي دغه حالات راغلی وایي ټوله کراچي او پنجاب خالي سوی وایي خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی دلته قربانۍ ورکړې او دلته شهیدان اوسو دلته زخمیان اوسو د هغه په بدله کښې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوئ د هغه شهیدانو لارې لسوله نو په شناخته کاټو پر تذکیره به تګ و راتګ یې
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وه کړې. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هېواد یې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې د دوی په کیمپ باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو سږ کال د مې په څلورمه برید وکړ په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لسو نور زیات کسان ژوبل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا ځورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل له حدیث پردیس او
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شویو یا شکنجه شویو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورځپاڼې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2020 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی وه چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادی کال او 2018 میلادی کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلی دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بېګناه خلکو په وژنه او ځورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خو د بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې 6 زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړې که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه د کوم هېواد وو خو وایي زوی د همدغو ځواکونو د ډزو له کبله 24 وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرني ځواکونه ویلیدلي وه چې ګواکې دوی طالبان نه دي. کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه ورته سوی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورني ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. له هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله وو. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو
د پوځي چارو کارپوه محمد اختر راسخ وایي د بشري حقونو د درناوي لپاره د بیګنا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل د ژوندانه دپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقلن خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې برېټانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د برېټانیایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسګونه غیر قانوني وژنې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د بنګلاديش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هیواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له 30% ته راټیټه کړه، خو دغه پریکړه د دې قانون پر ضد د پاڅونوالو قناعت نه دی ترلاسه کړی. په بنګلاديش کې د ملکي خدماتو د قانون پر ضد له تیر اونۍ راهیسې د مظاهرو په نتیجه کې لږ تر لږه 155 کسان وژل شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یکشنبه په ورځ د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پانتون د پاریدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد لارونونه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمبې په وړاندې د سوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکه او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي خدمات ماتو د سهم بندې لانجمن لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنۍ ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسنی نظر په پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شوو کوټو لپاره وي چې 15 به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بیرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، فرانسوی خبری آژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغو به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. وروسته له هغه چې د بنګلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس هم ورځو. میدان وردګو ته هلته وروستیو سیلابونو په میدان ښار او جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اړولی او زیانمن شوي دا مهال مرستو ته اړ دي.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلی شفیقي ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه کې منکه ډیر تاوانونه ورکړ او چې ماشومان وږي تیګه د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته استاسونه غوړ چې مې ته مرسته وکړي. کوم ماشومان وږي تیګه پاتې ده ډیر په سختي ورځ تیر او اوس
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو له امله ټوله کرونده له منځه تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلې دي او کورم سره لږ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسېدلې دي او نور خلکو ته چې دی هم مالی زیانونه ډېر رسېدلې دي او هم خلک پکې ډېر دغه شوي دي، وفات شوي دي او زخمیان شوي دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28 نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان ښار اړوند او جلریز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیز ځمکې، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغه ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي. کړی وو. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول زمکي سیلاب خراب شوی دی، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډیره ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د یکشمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملاجان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
له میدان وردګو نه ورځو هلمند ته. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې ښوونځي نه لري.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکي عبدالواسی چې په شخصي ټولګي کې ښوونکي دي وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، تقریبا په 13-14 کیلومتر کې مسته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب موږ ته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست ته دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانیو جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا یې هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې جه د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي. مګر تقریبا ویمه نه دا خو ما د اټکله درته وویل چې 6,000 که 10,000 یې مو دي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې. دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومت غواړي چې د بنیادر سیمې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای ګڼي، خو وایي چې یادو ستونزو ته د رسیدو په موخه د ګرمسیر تر څنګ د هلمند په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړي دي.
هلمند ولایت تر اوسه ولسوالۍ اړوند باید ووایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموماً ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-60 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوي دي او هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه سوي نه دي. تر اوسه یې 27 معلوم نه دي او کومه چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی لیسته دوره نه لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمیر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. دا شکایتونه پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلور ویش ساعته. تاسو سهرانه خبری مجله ته غوږی اوریدونکو د خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسو چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې دي. د منډول اوسیدونکي چې له ډېره وخت د خدماتو بې برخې وو دغه خدماتو ته خوښ دي. نور تفصیل لره هله انوري اورو.
په نورستان کې د سرپرس حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په ولسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولس ته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکو په خوا به خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادی څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول. بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بے برخ پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سہولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجی نړی کنه ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی دولت تخوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجی ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځیو په برابر باندې د نظر او خبر خپرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایله سي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو. داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایله سي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم. استی خان خلواکی ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو. کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي. تاسو نور غوښتنې د مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسو
وروستي پیغام ستاسي نظر.